شجرتم مبارکت سوی خیری کثیر ډیر زیات خیر د دې معنی شوه چې خیر او بس خیر او په برکت کې دویمه معنی هم ده داسې خیر چې هغه مسلسل زیاتیږي هغې ته وایي برکت مونږ خلک وایو که نه چې الله دې دله برکت درکړي یا مبارک دې شه یعنی الله تعالی دې په دې کې نور خیر واچوي او چې هغه داسې خیر وي چې مسلسل زیاتیږي دا داسې زیتون دی چې مسلسل زیاتیږي نو دا د هغه چراغ تیل دی هغه کوم مصباح یعنی چراغ چې دی نو هغه الوړي په صفا شیشه کې دی یعنی د هدایت طلب موجود دی داسې فرض کړئ چې د ګیس په شان دی چې کله تاسو ګیس کلاو کړئ او ماچس ورته ولګوئ نو هغه یو بړقو کې او لمبه شي یعنی په هغې کې داسې استطاعت دی چې هغه تیار دی په زړه کې چې کوم هدایت دی نو دومره طلب دی دومره شوق دی او تلاش دی چې بس ماته هدایت میلاو شوی تاسو ګورئ چې ځینې خلک د قرآن کلاسز نه وي اخیستي لیکن بیا هم په هغوی کې دومره خیر وي دومره خیر وي او دومره د نیکۍ جذبه وي په هغوی کې منډه وهي په هغوی کې الرډي استطاعت موجود وي او چې کله هغې ته تیل میلاو شي نو هغه ایک دم یو بړق وکړي او ولګي او هغه تیل په خپله روښانه دي او که هغې ته اور هم نوي میلاو شوي او که هغې ته اور هم نوي میلاو شوي او هغه بلېدو ته تیار وي ځکه چې هغه تیل دومره خالص دي پیور دي او که اور ورته نوي لګېدلی لیکن هغه دومره چمکدار وي چې په خپله بلېدو ته تیار وي دا قرآن دی هغه تیل که تاسو چاته ثابت کړئ او که نه هغه په خپله ثبوت دی هغه دا خبره په خپله ثابتوي چې هغه حق دی هغه په خپله روښانه دی دا دومره خالص دی او لا شرقیه ولا غربیه دا بالکل بیلنس دی په دې کې هیڅ تعصب نشته دا نه مشرق طرف ته مایل دی او نه مغرب ته بلکې دا بالکل بیلنس دی متوازن دی بالکل خالص دی او د دې یوه معنی دا هم نه چې دا یو داسې ونه ده چې دا نه مشرقي ده او نه مغربي ده د دې داسې زبردست لوکیشن دی نو دا قرآن دی دغه شان دا داسې نه دی چې وسترن طرف ته د دې خیالات دي او نه ایسترن طرف ته د تعصب نه پاک دی نه مشرقي دی او نه مغربي دی او د داسې ونې میوه هم ډېره ښه وي او د هغې تیل هم ډېر ښه وي او د زیتون په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا خورئ هم او د دې تیل لګوئ هم دا ډېر بابرکت دی د برکت نه ډک دی او دا چراغ څومره د خالص تیلو سره بلیږي او چونکې دا هغه زړه په خپله پیور دی نو دا خو نور علی نور دی یعنی د بنده په زړه کې د مخکې نه دومره خیر و او چې څنګه ورته د قرآن نور میلاو شو نو بیا هغه نور علی نور شو هر ماشوم په فطرت باندې پیدا وي یعنی هغه مسلمان وي په هر انسان کې الله تعالی هدایت ایښو دی دی پروګرام کړی دی ایمان ایښو دی دی لیکن چې کله هغه دنیا ته راشي نو چرته ماحول چرته حالات چرته د هغو مور او پلار دا هر سو چې رایوځي شي او په بنده کې چې کوم هدایت وي نو بعضې وخت هغه کم کړي او هغه انسان بیا د هدایت د تلاش کولو حریص نه وي او د هغو چې کوم نوري فطرت و نو هغه مسخ شي هغه کرپټ شي او که بیا هغو طرف ته نوري قرآن هم راشي نو هغو له فایده نه ورکوي او هغه تیل کو راشي نو هغو له فایده نه ورکوي ځکه چې د هغو دننه توفیق نشته دننه یې طلب نشته دی نو ځکه بیا هغو له فایده نه ورکوي د دې یوه معنی دا هم شوې ده چې دا مشکات چې دی نو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه ده لکه تاخ چې دی او دا کوم زجاجه چې دی دا چراغ دا شیشه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قلب مبارک دی دا هغه زړه مبارک دی او مصباح چې دی نو دا چراغ نبوت دی یعنی په زړه کې چې دا کوم د نبوت چراغ بلیږي او که چېرې دې ته وحي الهي راضي هم نه بیا هم په هغې کې په خپله دومره د رڼا سامان موجود دی ګورئ که نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کردار د هغو اخلاق د هغو ژوند په خپله دومره روښانه و د هغو نیکۍ او د هغې د پاسه چې وحي الهي راغله نو نور علی نور شوه پوه شوئ الله اکبر چې کله انسان ته دا نوري هدایت میلاو شي نو بیا د هغو ژوند بدل شي لیکن دا غو دا زرو شیشه چی دا نو آغا صفا پا کار دا. او پا دوی مثال کی در تما اویل چی دا شیشه چی دا نو دا ما هول دی. یعنی چی کل انسان تا دا قرآن نور ملاوشی پا غو کی دا مخ کی نا استعداد شتا کیپیبیلیٹی یعنی قابلیت پا کشتا دا نور دا قبلولو او چی ما هول هم ورتا سازگار ملاوشی نو بیا دا غی نور دا کم زی پوری رسیگی بیا هغه صرف د بنده د ذات پوری محدود نوی بلکې هغه رڼا بیا چاپیره خوره شي او دا شیشه حفاظت هم دی. هغه ماحول بیا انسان له په جمع کېدو کې هم مدد ورکوي یعنی په هغو کې استقامت راشي او دا نور بیا بلیږي. الله تعالی فرمایي سبحان الله لیکن دا هر چاته نه ملاویږي. الله تعالی فرمایي یهدی الله لنوره من یشاء. الله تعالی خپل نور طرف ته رهنمایی کوي. دلته د لی حرف د اله معنی ورکوي یعنی خپل نور طرف ته الله تعالی رهنمایی ورکوي څوک چې هغه وغواړي. یعنی د الله تعالی په مشیت باندې ده او داغو مشیت داغو خوخه داغو د حکمت مطابق ده. د مشیت الهی قید لګیدلې دی د دې نوري فطرت لپاره نه دی کوم چې هر انسان ته میلاو شوی وي بلکه د قرآن د پاره وی د دې قرآن په ذریعه هغه کس ته ملاویږي چې څوک الله غواړي. داسې خوشنصیبه خلک وي چې هغوی الله سبحانه وتعالی جوز کوي هغوی منتخب کوي او هغوی له توفیق ورکوي. د هغو د توفیق ورکولو نه بغیر دا نشي ملاویدی او نوري هدایت خو الله تعالی په ټولو کې ښودی دی لیکن هغه لاړ شي او خړ شي. هغه د انسان په حالاتو د هغوی په ماحول د هغوی په مور و پلار باندې ډیپینډ کوي. په یو مشرک کې هم نوري هدایت خو و لیکن هغه نور لاړو ختم شو کرپټ شو چې دا غونه نوري هدایت هیر شو لیکن د قرآن دا نور چې دی دا کوم تیل چې دی دا هر چا ته نه میلاویږي. دا هغه کس ته میلاویږي څوک چې الله تعالی وغواړي. د دې لپاره الله تعالی اراده کوي. نو ستاسو دې مبارک شي نن چې الله تعالی ستاسو دپاره اراده کړې ده چې هغه ستاسو رهنمایي وکړي د نور په ذریعه. اوس چې د چا ماحول صفا وي زړونه یې صفا وي د هغوی دپاره خو دا نور علا نور شو چې کله دا هم میلاو شي او نوري هدایت هم دننه موجود دی بنده پاک دی دننه شیشه هم د زړه صفا ده نو نور علا نور شوه. او چې څوک د دننه نه صحیح نه وي نو د بهر نور بیا هغوله هغه شان فایده نه ورکوي. خپل دننه صلاحیت چې نه وي کو په یو چوله کې ګیس نه وي کو تاسو ورته ډېر تیلی وهئ لیکن هغه کار نه کوي. کو په هغې کې ګیس وي دا طلب او استطاعت دی نو هغه غواړي چې دا اور ما ونیوي کو هغه بلیدل غواړي او چې څنګه هغې ته دا خالص تیل میلاو شي او اور راشي نو فورا هغه ولګي کنکشن میلاو شي. نو خپل زړونه پاک او صفا کړئ د خرابو خیالاتو نه د خرابو خیالاتو نه ځانونه بچ کوئ ځکه چې په یو څښا زړه کې بیا پاکیزه شی نشي سارېدی. چې کله هغه د دې ټولو غلاظتونو نه خالی شي تاسو د خپل کور صفایي څنګه کوئ. چې کله یو لوښی ډېر څښا وي نو هغه څنګه پاکوئ هغه تاسو کلک کلک د شوړې سره مږئ که نه د پاسه پاسه نه یې نه کنګالوئ که نه تاسو اوله دننه ښه کلک کلک ومږئ او بیا د بهر نه هم هغه شوړه کړئ او هله یې واپس کېږدی. او چې کله دا زړه د هر څه نه خالی شي چې په دې کې هیڅ نه وي سوای د الله نه چې بل څه خواهش نه وي صرف چې د الله ویره وي د بل چا ویره نه وي او د بنده صرف د الله تعالی نه امید وي چې کله داسې صفا شي نو بیا به دا ښایسته کوي نو دا یو ډېر ښایسته مثال دی او الله تعالی موږ د دې مثال په ذریعه پوهه کوي چې نور هدایت څنګه وي او د دې هدایت لپاره په تاسو کې څه پکار دي چې دننه د نور طلب وي. نو الله تعالی داسې بنده له بیا نور ورکوي او بیا چې کله داسې چراغ بلیږي نو هغه به څومره ښایسته ښکاري مزه به کوي چې د هغې شیشه هم پاکه صفا وي چې په هغې کې دننه طلب هم وي او هغه د داسې تیلو سره روښانه شي چې هغه هم خالص وي. دا قرآن خالص دی که نه مبارک دی. د زیتون تیل د نورو تیلو په شان نه دي د دې لوګي هم نه وي او د دې اور هم ډېر مبارک وي نو ځکه خاص د زیتون خبره شوې ده لیکن د زیتون د تیلو په ایستو کې د ډېر کوشش ضرورت وي، دا ډېر محنت غواړي. او چې څوک هم د قرآن پاک نه فایده اخیستل غواړي، نو هغو ته به محنت کول وي. نو بیا به د دننه نه چراغ روښانه شي، بیا به د هغې رڼا ستاسو وجود جذب کړي، او ستاسو ټول ماحول به هم د هغې سره روښانه شي، او چاپېره به د هغې رڼا خوره شي. د تیارو نه به تاسو په خپله هم وزئ، او خپل د خوا او شا خلق به هم را اوباسئ د تیارو نه. دا د هغه خیر او د هدایت نور. د دې تاسو تلاوت واورئ چې تاسو دا جذب کړئ.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
الحمد لله. تاسو کتل چې دا څومره ښایسته آیت دی، او څومره په ښایسته طریقې سره په دې کې د هدایت مثال بیان شوی دی چې د مؤمن زړه څنګه دی، او په هغې کې الله تعالی څومره استعداد ایښودی دی، او څنګه د بهر د اثراتو نه د محفوظ ساتلو دپاره یې په شیشه کې بند کړی دی چې په دې باندې د چا اثرات پرې نه وځي. لیکن بعضی وخت بعضی خلک دا استعداد ضایع کړي، لیکن مؤمن دا نه ضایع کوي، او د دغه خالص زړه سره هغه الله تعالی ته پیش کیږي. دغه شان خالص په کار دی لکه څنګه چې هغه ورکړی و انسان له د پیدایش په وخت کې قلبی سلیم په سینه کې زړه په دې وجه دی چې محفوظ وي. دا مصباح په تاغ کې ایښودی شوی دی، ګنی بهر هم ایښودی کېدی شو. په تاغ کې د ایښودو څه ضرورت و؟ ځکه چې د دې رڼا باقی پاتې شي، چې هواګانې دا رڼا مړه نه کړي. هغه دننه بلیږي، او د هغې بلیدو واله شی د هغې تیل وي، او د هغې رڼا تیزولو واله شی چې دی نو هغه شیشه ده، سبحان الله. او چراغ په تیارو کې بلیږي، د ورځې خو څوک نه بلوي. چې کله تیاری وي، د غفلتونو تیارې، د شرک، د بدعتونو، د جهالت، د دنیا پرستۍ، نو بیا دا نور چمکیږي او رڼا خوروي. او د دې سره د بنده ټول خاندان والا، داغو دوست احباب، چم گاوند والا، دا ټول ماحول رڼا کوي. په خپله هم روښانه دی او نور له هم رڼا ورکوي. داسې وي که نه، چراغ په خپله هم روښانه وي او خپل ټول ماحول هم روښانه کوي، د خلکو د ژوند نه تیارې لرې کوي، سبحان الله. نو د دې چراغ د روښانه ساتلو دپاره به مونږ ته څه کول وي؟ دننه خو په بنده کې الله تعالی استعداد ایښودی دی، لیکن دې له به تیل پکار وي د بهر نه، او هغه تیل دا قرآن دی. د دې سره مسلسل تعلق ساتل دا د هغه چراغ چې ستاسو ماحول به روښانه کړي. ګنې په دنیا کې داسې فتنې دي، دومره د ګمراهۍ لارې دي چې د ورکېدو خطره ده، چې د هغې سره دا چراغ مړ کېدی شي. لیکن که چېرې تاسو دې له مسلسل تیل ورکوئ که نه، نو هله به دا لګېدلی وي، دا به بلیږي، بیا روښانه به وي. او د یهدی الله لنوره من یشاء معنه ده چې الله تعالی په مونږ کې هر یو کس په خپله منتخب کړی دی، زمونږ سلیکشن شوی دی چې چا چا ته به د دې نور نه هدایت ملاویږي. الله اکبر. او دا د هغو مرضی ده، او چې هغه څوک د دې دپاره چوز کړي، منتخب کړي، نو خوښه د هغو ده، او دا د هغو په حکمت باندې مبنی ده چې په چا کې طلب وي. او د دې مثال سره الله تعالی بیانوي خلکو ته د خلکو د پوهه کولو دپاره چې ای خلک پوهه شي. او ځینې زړونه داسې هم وي چې رڼا پکې نه وي، د هغوی چراغونه مړه شوي وي، په هغوی کې استطاعت نشته، د زړه شیشه داسې توره شوې ده چې چاغه نشی بلی دی دا غی سو فایده نشته نو ویضرب الله الامثال للناس نو الله تعالی د انسان د پوهه کولو د پاره مثالونه ورکړي دي او یو داعی هم دا مثالونه ورکولی شي خلکو له چې دعوت ورکوي او خلک پوهه کولی شي استاد هم د دې مثال سره پوهه کولی شي او مثال د دې د پاره ورکړي کیږي چې خلک په خبره باندې ښه پوه شي او دا مثال د سورۃ النور په منځ کې راغلی دی سبحان الله څومره په ښکلي طریقې سره ښودل شوی دی د کورنۍ د معاملاتو متعلق آیتونه دي او دا چې په یوه معاشره کې به څنګه اوسیږئ سړي او ښځې به د خپل عفت حفاظت څنګه کوي یوه معاشره څنګه صفا سوتره پاتې کیدی شي او په منځ کې دا آیت دی او د دې نه وروسته هم احکامات دي د نوري هدایت خبره ده چې په چا کې نوري هدایت وي او دا چراغ روښانه وي نو هغه هدایت بیا موندی شي هغه به بیا د احکاماتو له اهمیت ورکوي او چې په چا کې طلب نه وي استطاعت نه وي او که په هغو کې جستجو نه وي چې زه تلاش کړم او د هغو چراغ مړ وي هغو ته به بیا څه میلاویږي چې په چا کې نور وي نو هغه بیا د دې آیتونو نه فایده اخیستی شي چې د دننه نه بنده پاک وي او بهر خو نور شته قرآن موجود دی الحمدلله نو بیا هغه نور علا نور جوړیږي او سبحان الله ځینې خلک داسې پاک وي داسې صفا وي دننه او چې دا نور ورته میلاو شي نو بیا داسې چمکیږي نن سبا به تاسو د هیلیرین هیګي متعلق اورېدلی وي چې هغه د عیسایانو یو ډېر غټ پادري وو او په پادریانو کې د هغو ډېر اوچت مقام وو او هغو قرآن ووی نو مسلمان شو او هغو قرآن په دې وجه ستړي کوو چې زه به په دې کې څو نقطې راوباسم چې د مسلمانانو سره ډیبیټ وکړم څو به پکې بیا مومم لیکن دننه نور و د هغو نو هغه سپارک شو او هغه رابیدار شو د قرآن نور ورته میلاو شو او هغه شعله راووته چې نور علا نور شو مسلمان شو اوس د هغو پیغام دی هغه ټولو امریکایانو ته وایي چې تاسو مسلمانان شئ هم دا حق دی او ځینو خلکو ته که تاسو ډېر هڅه ووایئ خو هغوی خبره نه اوري ځکه چې د هغوی دننه نوري هدایت نه وي هغه مړ شوي وي د خپلو ګناهونو او ماحول په وجه که تاسو هغو ته اوس تیل هم وښیئ خو په هغو کې د بلیدو طاقت نشته نو نور علا نور جوړېدل دي امید دی چې پوه شوي به یې په دې آیا باندې والله بكل شیء علیم او الله ته د هر څیز پته ده او په هغې باندې ښه پوهه دی چې چا له نوري هدایت ورکول دي او څوک د دې قابل نه دی د چا په زړه کې استطاعت شته او د چا په هغې کې نشته څوک د دې نه فایده اوچتولی شي او څوک نشي اوچتولی هغو دا مثال بیان کړی دی یا الله زموږ زړونه هم داسې جوړ کړي چې موږ نور علا نور شو ای الله موږ داسې کړي چې زموږ چراغ هم بل شي چې زموږ نه چاپېره ټولې تیارې لرې شي چې زموږ خپل ژوندونونه هم روښانه شي او زموږ خوشه هم روښانه شي نو ډېر ښایسته مثال دی او ګورئ داسې خلک کوم ځای میلاویږي چې چا چراغونه دغه شان بلیږي سبحان الله دوی په کوم ځای کې میلاویږي نو دوی میلاویږي فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه د جمهور مفسرینو دا خیال دی چې د بیوت نه مراد دی مسجدونه د الله تعالی کورونه او ځینې وایي چې نه د دې نه مراد دی د مؤمنانو کورونه دا د مؤمنانو کورونه هم کیدی شي چې په هغې کې د الله تعالی ذکر کیږي نو اذن الله کوم کورونه په مسجدونو کې دا میلاویږي چې د هغې حکم الله تعالی ورکړی دی ان ترفع چې اوچت شي یو خو فزیکلی اوچتېدل وي یعنی چې مسجدونه تعمیر شي د هغې مینارونه جوړ شي چې هغه د نورو کورونو نه اوچت وي او یا دا چې دا مسجدونه په اوچتو ځایونو باندې جوړ شي نو دای هم مطلب کیدی شي او دای هم مطلب جوړیږي چې مسجدونه د ګندګۍ نه د سخاوالي نه پاک ساتئ د بیهوده خبرو نه د تجارت نه د بیکاره خبرو نه مسجدونه پاک صفا ساتئ ګورئ د خرابو خبرو کولو ځای مسجد نه دی مخکې راځي چې د مسجدونو خپل حرمت وي او چې مسجدونه سخا نه کړي په مسجدونو کې ګند اچول مسجدونو ته خپل زاړو کتابونه وړل بعضې وخت خلک وایي چې دا کم زاړو کتابونه چې دي د هغوی ضرورت نه وي هغې ته چې موږ به دا کتابونه په کوم ځای کې وغورځوو. د دې اسانه طریقه دا ده چې مسجد ته یوسو او هغه قرآن مجیدونه چې شهید کېدو واله وي نو په مسجد کې به یې کېږدو. څوک به یې سهل راوباسي. نو داسې مه کوئ. د مسجد صفایی، د مانځګزارو د مونځ انتظام الله تعالی خو خپلو نبیانو ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له حکم ورکړی و چې مسجدونه پاک ساتئ. د هغه خلکو دپاره چې مونځ له راځي نو په مسجد کې د بجلی انتظام کول چې خلک په اسانه باندې هلته مونځ ادا کوي. او د دې دویمه معنی دا هم جوړیږي چې د مسجدونو تعظیم وشي، هغې ته په اوچته سترګه باندې کتل. دا هم د ترفع په معنی کې راځي چې د مسجدونو احترام وشي، چې د هغوی مرتبه اوچته شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم بنده د الله تعالی سره محبت کوي نو هغوی له پکار دي چې زما سره محبت کوي، او چې څوک زما سره محبت کوي نو هغوی دي زما د صحابه سره محبت کوي، او چې څوک زما د صحابه سره محبت کوي نو هغوی له پکار دي چې د قرآن سره محبت کوي، او چې څوک د قرآن سره محبت کوي ناغی له پکار دي چې د مسجدونو سره محبت کوي، ځکه چې هغه د الله تعالی کورونه دي. الله تعالی د هغې د تعظیم حکم ورکړی دی. د مسجد عزت کول دا په شاعر الله کې راځي، یعنی هغه څیزونه چې د هغې سره بنده ته الله تعالی یادیږي. د هغې تعظیم موږ د هغې د ښایست په وجه نه کوو، بلکې په دې وجه یې کوو چې دا د الله تعالی کورونه دي، د الله تعالی د یادونو کورونه دي. هر هغه شی چې د هغې تعلق د الله تعالی سره وي نو د هغې تعظیم پکار وي. کو هغه مسجد وي، کو هغه مدرسه وي، کو هغه یو کور وي، کو په هغې کې درس ورکړی کېږي، کو هغه څوک انسان وي او د الله سره کنیکټډ وي، نو د دې هر څه تعظیم ضروري دی. د خپلې وجې نه نه، د خپلې وجې په وجه نه، بلکې د الله په وجه. او په دې کې برکت ایښودی شوی دی، هغه هم برکت والا دی، او په هغې کې اوسېدو والے هم برکت والے دي، او په هغې کې اوسېدو والے هم برکت والے دي، یعنی مسجدونه هم برکت والے دي. او چې څوک دا مسجدونه آبادوي نو هغوی هم برکت والے دي، هغوی هم د الله په حفاظت کې دي، هغوی په منځونو کې مشغول دي، او الله تعالی د هغوی کارونه جوړوي، د هغوی حاجتونه پوره کوي، او هغوی په مسجدونو کې، او الله تعالی د هغوی د هر څه حفاظت کوي. امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې کله هغوی د الله تعالی دپاره د هغو مسجدونو ته ځي، هلته تکبیر وایي، د الله نوم اوچتوي، منځونه کوي د الله په کورونو کې، یعنی په مسجدونو کې، نو الله تعالی د هغوی هر کار کوي، د هغوی ضرورتونه پوره کوي. چې کله هغوی په مسجدونو کې مصروف وي نو د هغوی شاته د هغوی د څیزونو حفاظت کوي الله تعالی. سبحان الله، مسجدونه د الله تعالی کورونه دي، او د هغې تعظیم کول ضروری دي چې موږ په هره طریقه باندې د هغې عزت کوو. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیاز او اوږې خوړلو نه پس مسجد ته راتلل منع کړي دي چې دلته نورو خلکو ته تکلیف ونه رسي، ځکه چې د دې د بوی سره فرشتو ته هم تکلیف ملاویږي او انسانانو ته هم تکلیف ملاویږي د بد بوی په وجه. کوئی انسان پسخه جامه کې لاړ شي او یا کو په مسجد کې سیزونه خوارو کړي، پیزار وغیره، دغه شان د ودو کولو سره ټول ځایونه لندول، دغه شان چوینګم غورځول، کافی تویول، دا صحیح کار نه دی. ځکه چې مسجد د عزت ځای دی، د ګندګۍ د خورولو ځای نه دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک مسجد تعمیر کړي نو الله تعالی د هغو دپاره په جنت کې کور جوړ کړي. نو مسجد جوړول هم ډیر د ثواب کار دی، او مسجد پاک ساتل هم. چې کله تاسو مسجد ته لاړ شئ نو د هر هغه څیز نه پرهیز کوئ چې د هغې سره د مسجد بې ادبي کېږي. د خولو ډکې جامې اغوستل یا سیګرټ سکل او مسجد ته تلل صحیح کار نه دی. دغه شان که څوک بیمار وي نو مسجد ته دې نه ځي. په رمضان کې خلک ډیر بیماران وي، بیا هم مسجد ته ځي، د دې سره نورو خلکو ته تکلیف رسي، ځکه چې هغه ټوخیږي او په هغه ځایونو کې سجدې لګوي. نورو خلکو له تکلیف مه ورکوئ، د مسجد ادب کوئ. په مسجد کې په زوره زوره خبرې کول، شور کول، دا هم صحیح کار نه دی، ځکه چې ځینې خلک قرآن وایي، څوک تسبیحات کوي، ځینې خلک ماشومان راولي، او ضرور ماشومان راولی لیکن هغوی ته د مسجد ادب هم وخیئ. مسجد د لغ خبرو ځای نه دی، د لغ کارونو ځای نه دی، د لغویاتو نه ځانونه بچ ساتئ. په کار نه ده چې ماشومان د مسجد نه د لوبو ځای جوړ کړي چې هلته لوبې کوي، منډې ترړې وهي، خاص طور د مونځ په ځای کې. بهر دی ضرور لوبې کوي لیکن چې کله هغوی په مسجد کې دننه وي نو منډې دی نه وهي او شور دی نه کوي، ځکه چې د هغې سره خلک ډسټرب کیږي. د شور په وجه بیا څوک صحیح عبادت نشي کولی. چې کله خلک د چا مالدار بنده کره ځي نو اوله خپلو بچو ته ادب وښیي. هغوی پوهه کوي چې هلته به شور نه کوئ، لیکن د مسجد خیال د هیچ چا سره نه وي چې هلته مونږ خپل بچي پوهه کړو. دغه شان خلک لا په منځونو کې وي او څوک په سپیکر کې اعلان کول شروع کړي نو د هغې سره د هغوی منځونه خراب شي. څوک سنت کوي، څوک نفلونه کوي، څوک تسبیحات کوي، نو مسجد د الله کور دی او د هغې تعظیم ډیر ضروری دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک په خپل کور کې مونځ وکړي او مسجد ته لاړ شي فرض مونځ له، نو د هغې ثواب داسې دی لکه څوک چې احرام واچوي او حج له لاړ شي، دومره غټ ثواب دی. او چې څوک د اشراق د مونځ دپاره ود وکړي او لاړ شي نو د هغې د عمرې عمره ثواب دی. کو فرض مونځ له ځي نو د حج عمره ثواب دی، کو نفل مونځ له ځي نو د عمرې عمره ثواب دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دي چې څوک په تیاره کې مونځ له لاړ شي نو الله تعالی به ورله مکمل نور ورکړي، د هغو دپاره به مکمل نور وي. چې په کومه ورځ تیاري وي هغه وخت به انسان غواړي چې نور راته میلاو شوي. د تیارې کوم مونځونه چې دي، د سهار او ماسخوتن مونځ، نو د دې دوه مونځونو دپاره چې څوک وځي نو دا دوه مونځونه په منافقینو باندې ډېر درانه وو. نو الله تعالی حکم ورکړی دی چې مسجدونه اوچت کړئ، ویذکر فیها اسمه، او ذکر دی وشي په هغې کې د هغه د نوم، د الله د نوم تسبیح دی وشي. او دا هم بې ادبي ده چې په مسجد کې خلک شعر و شاعري کوي، او یا دا چې څوک بچو ته په مسجد کې کارټونز ښایي یا په بچو باندې داسې لوبې کوي، دا د الله تعالی د نوم د اوچتولو دپاره دي. یسبح له فیها بالغدو والآصال، او په دې کې تسبیحات کوي شپه او ورځ، یعنی په دې کې څوک تسبیحات کوي، هغه خلک چې د چا په زړه کې دا چراغ بلیږي هغوی تسبیح کوي. نو د تسبیح نه مطلب مونځ هم دی، او هسې تسبیح ته نه هم مراد دی. د الله ذکر په کومو وختونو کې کوي؟ سحر او ماخام. او د سحر ماخام مطلب دا دی چې کله یو کار بنده مسلسل کوي، مسلسل هغوی مسجد ته ځي او راځي، دا هغوی زړه په مسجد پورې لګېدلی وي. او د قیامت په ورځ به داسې بنده ته د عرش سوری میلاویږي، یعنی په هغه ورځ به د قیامت په ورځ به وو کسانو ته د الله تعالی د عرش سوری میلاویږي. نو په هغې کې هغه کس هم دی چې د چا زړه په مسجد پورې نښتی وي، کور ته ځي راځي، خو د هغو خیال ټول مسجد طرف ته وي، لکه څنګه چې د یوې مور خیال خپل وړوکي طرف ته وي. د مور په دماغو کې هر وخت د هغې بیبي وي، چې هغه څه هم کار کوي نو د هغې خیال خپل ماشوم طرف ته وي. چې کله یو بنده په کور کې ښه ود وکړي او مسجد طرف ته لاړ شي او مسجد ته صرف د مونځ په نیت باندې ځي، نو په هر قدم باندې د هغوی یوه درجه اوچتیږي او یو ګنایي معاف کیږي، تر دې چې هغه مسجد ته ورسي. او چې څومره وخت هغه د مونځ په انتظار کې وي نو هغو ته د مونځ ثواب میلاویږي، او فرشتې هغو ته دعاګانې کوي چې یا الله په دوی باندې رحمت نازل کړي. چې تر څو پورې د هغو ودو نه وي مات شوی نو فرشتې هغو له مسلسل اجر لیکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دنیا کې د مسافر په شان اوسئ، او مسجدونه خپل کورونه جوړ کړئ، او زړونه مو د رقت په حالت کې ساتئ، یعنی خپل زړونه نرم ساتئ چې سخت نشي. او جنت ته به کوم خلک ځي چې چا زړونه د مرغو په شان وي؟ په کار ده چې مسجد زموږ دویم کور وي، ځکه مسجد د کور په خوا کې پکار دی. پکار ده چې په هر علاقه کې یو مسجد وي.